سره مشهدا مشهد ریډیو دی ز شاهین بنیرې ما او پدغه وساته خبري غړې کې استاسو هر کله کومه پخپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه ورننه ته په مهمو موضوعاتو باندې راپورونه تفسیر وړاندې کوو په اورومبي د دې وخت خبرونه د خیبر پختونخوا په کورمه کې د ګاډو په کاروان برید کې یو سرتیری وژل شوی او وروسته د پوسټ په بمبار کې 15 ولسی وګړي جوبل شوی دي. د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار دکاندارانو پر حکومت غږ کړی دی چې هغې ته د اوړېدلو تاوانونو معاوضه دی ورکړي. او د بالیوډ نوموړی اداکار سیف علی خان په خپل کور دننه د چاقو په برید کې ټپي شوی دی. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په کورمه کې د ګاډو په کاروان برید کې یو سرتیری وژل شوی او وروسته د پوسټ په بمبار کې 15 ولسی وګړي جوبل شوی دي. د پولیسو وروړ پوړي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته ویلي دي چې د امنیتي سرتیرو په بدرګه کې قافله نن لټله د پاړه چنار په لور روانه وه چې په بګن کې ور باندې حمله وشوه. دی وایي چې په قافله کې 15 مالونکي ګاډي شامل وو او چې 14 ګاډي بګن ته داخل شو نو هلته ور باندې وسلوال د وړو او لویو وسلو په کارولو برید وکړو. د چارواکي په خبره په ګاډو کې یوازې ډرایوران او کلینران سپاره وو او مسافر پکې نه وو. پولیس وایي چې په حمله کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او څلور جوبل دي. د پولیسو هغه لوړپوړي چارواکي وایي چې د برید پر مهال شپږ ګاډي سوځېدلي او دوه اوړېدلي دي. ده وویل چې امنیتي سرتیرو هم ځوابي ډزې کړي دي خو وسلوال وتښتېده. چارواکو زیاته کړې ده چې تر اوسه معلومه نه ده چې برید چا کړی دی او چا یې ذمهواري هم لا نه ده منلې. په بګن کې یو ولسي مشر اقبال بادشاه مشال لیډو ته ویلي دي چې تر برید وروسته امنیتي ځواکونو پر سیمه د هلیکاپټرو له لارې ډزې کړي دي چې پکې د یو ماشوم په ګډون 15 تنه جوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار دکاندارانو پر حکومت غږ کړی دی چې د فوجي عملیاتو پر مهال د ړنګو شو دکانونو د معاوضې پاتې پیسې دی ورکړي. د دکاندارانو د کمیټې مشر ثناء الله خان نن مشال لیډو ته وویل چې د وسلوالو ضد د کال 2014 د ضرب اعظم په نوم فوجي عملیاتو کې د خار بازار په بشپړه توګه ړنګ شوی وو. دده په خبره تر دې وروسته حکومت د رسیدلي زیان اندازه ولګوله او دوی ته پاسه 15.5 ارب روپو معاوضې ورکولو منظوري ورکړه چې پکې تر اوسه پورې ورته یوازې 2 ارب روپۍ ورکړل شوې دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ځانګړي سلاکار ملک نیک محمد نن مشال لیډو ته ویلي دي چې په راتلونکو څو ورځو کې به دکاندارانو ته د پاتو پیسو یوه برخه ورکړل شي. د خیبر پختونخوا په شنګله کې د پولیسو په یو چوکۍ وسلوال برید کې دوه کسان جوبل شوي دي. د شنګلې ضلع پولیس چارواکو او ځایي اوسېدونکو نن مشال لیډو ته وویل چې وسلوالو بېګا د شپې ناوخته د دې ضلع په پورن تحصیل کې د پولیسو په چوکۍ ډزې کړي دي چې پکې یو پولیسوالا او یو عام وګړي جوبل شوی دی. د چارواکو په وینا د پولیسو په جوابي ډزو وسلوال برید ناکامه کړل شوی دی. تر اوسه پورې د دې برید ذمواري چا نه ده اخیستې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د بالیوډ نوموړی اداکار سیف علی خان په خپل کور دننه د چاقو په برید کې ټپي شوی دی. د ممبئی پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې دا پیښه بېګا خواوشا 2:30 بجې هغه مهال رامنځته شوې ده چې یو ناپیژندل شوی تن د اداکار سیف علی خان کور ته ننوتی دی او هغه د چاقو په برید کې ټپي کړی دی. پولیس وایي پلټنې کوي خو داسې ښکاري چې دغه تن د غلا لپاره د سیف علی خان کور ته ننوتی دی. د رسنیو راپورونو له مخې دغه میرمن او د بالیوډ نوموړی اداکاره کرینا کپور خان او د دوی زامن تیمور او جیا هم د پیښې په وخت په کور کې موجود وو خو روغ رمټ پاتې شوي دي. د برتانیې انډیپینډنټ ورځپاڼې خبر ورکړی دی چې نن سهار د ممبئی په یو روغتون کې له جراحۍ وروسته د اداکار سیف علی خان وضع ښه ده او درملنه روانه ده. انډین اکسپرس وایي چې په برید کې د کور یوه ملازمه هم ټپي شوې ده. سیمه ییزه رسنیو راپور ورکړی دی چې د اداکار سیف علی خان زوی ابراهیم له برید وروسته موټر پیدا نه کړل شو او هغه د عامه ترانسپورټ له لارې هسپتال ته ورسېد. ورساو او د امریکا ولسمشر په خدای د امریکا ولسمشر په خدای پامانی وینا کې په دې هیواد کې د جمهوریت د راتلونکو پاړه اندېښنه خوده ده. جو بایدن پرون ملت ته په وینا کې خبرداري ورکړه چې په امریکا کې د شتمنو حکومت یا اولیګارکی د جوړېدو په حال کې ده. د دې په خبره لدې لارې شتمن کسان طاقت او نفوذ ترلاسه کوي چې د دې په وینا جمهوریت له خطر سره مخامخوي. بایدن په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال زیاته کړه چې زه د یو څو شتمنو کسانو په لاس کې د طاقت ارتکاز اندېښمن کړی یم. نوموړي وویل چې د مال او دولت د ځینو کسانو لاسونو ته لوېدل نه یوازې جمهوریت بلکې بنیادي بشري حقونه او ازادۍ له خطر سره مخامخوي. جو بایدن تر یوې حکومتي دورې وروسته بعد د جنوري په شلمه د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پرانستې غونډې سره سم ولسمشري پرېږدي. دا و د دې خبر. اوریدونکو خبرونه به اورېدو که د خپرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اورېدی شئ. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د ګاډو پر قافله وسلوال برید شوی دی، بلخوا په سیمه کې خلک د دوایانو د کمی سره مخ دي.
دلته شوګر مریضان دي، دلته د بلډ پریشر مریضان دي، دلته مو علاقه سړه دی، مو علاقه کې دي انسینی ډیر زیات مریضان دي.
د میرام شاه د ړنګ شوي بازار دکانداران وایي چې د حکومت ورته تر اوسه د خپلو تاوانونو پوره معاوضه نه ده ورکړې. او په بلوچستان کې د زده کوونکو سازمانونو په تعلیمي ادارو کې په سیاسي هلو ځلو د حکومتي بندیز پریکړه رد کړې ده.
موږ دې غندنه کوو، د دې خلاف به سخترینه اقدام اخو. په اوله مرحله کې موږ پر 2 تاریخ په کوټه پریس کلب کې د ټولو پاچاهانو پریس کانفرنس راغوښتې دي.
د سیمې آنلاین هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو. تر پایې د مشال ریډیو سره اوسئ. اوردونکو رزم ګډومبه موضوع تا ورزو کرمتا چرته چې د ګاډو په کاروان په بریت کې او سرتیری وجل شوی دی او ورستو د پوز لخوا بمبار هم شوی دی چې پاغي کې د مرګ جوبلی راپور نه خبره شوی دی. په دغه اړه تازه تفصیل خلو دا وخره سره زمونږ همکار طارق ورغزی د ټلیفون په کرخه دی. طارق دا ستړی مو شوی، هم په خیر؟
مننه، خوشاله اوسې.
ها طارق، دا وسلوال بریت شوی دی، داغین روسو د بمبار خبرونه خبر شوی دی، نو تازه معلومات تاسو سره سیدی سیمه کې سره روان دي؟
او بالکل، د کورمه په بغن کې لسمنونو بار 15 گاډو په قافله باندې چې کله وسلوال بریت ول شو، نو تر هغه وروسته صورتحال داسې دی چې د مقامی مشرانو په تعاون له علاقې ورکشو د امنیتی سرتیرو لټون روان دي. په بریت کې یو سرتیره د وژل کېدلو تصدیق مخته شوی وو، خو اوس یو د بل سرتیری مړی چې دی کنه هغه ترلاسه شوی دی. دغه شان د پولیسو تر مخه 2 امنیتی سرتیری وژلي او 15 نور چې کوم دي هغه ژوبل دي. او په مړو کې یو د آرمی او بل د اف سي ځواک سره تعلق لري. همدغه رنګ د 3 FC او 2 د آرمی سرتیرو ته ژوب لوړېدلې ده. او تر 40 پورې چې کوم سرتیری داسې دي چې هغه ژوندي غایب دي. او د اوچت سیمې حاج محمد کریم اورگزیره ته وویلو هغه سرتیری ټول په بغن کالج کې دي او دوی روان دي چې محفوظ لسونو ته کې. او کله چې برید وشولو نو هلیکاپټرو شیلنګ وکړلو او بیا ورسره په ډاټ کمر کې امنیتی پوستې نه ډزې هم وشولې. په هغه کې هم د مرګ ژوبل اطلاعات دي. د مقامی مشر اقبال بادشاہ او محمد کریم تر مخه 2 کسان چې کوم دي هغه وژل شوي دي او 15 نور ژوبل دي. نو پولیسو د دغه تصدیق خو ماته نه دی کړی. البته دایره ته وویلو چې ګاډي 14 گاډي چې کله بغن ته ور داخل شولو نور باندې غټ وسلو سره برید وشولو. په هغه کې 2 ډریوران چې کوم دي د هغه ورته تصدیق شوی دی او هغه په دې کې مړ دي. د پولیسو تر مخه لږ تر لږه 6 گاډي چې کوم دي هغه سوزول شوی دي او 2 گاډي چې کوم دي هغه اوریدلې دي او ځینې نور معلومات چې کوم دي هغه اوس هم هغه لپاره لټون روان دي او راغونډي کې لګیا دي. که څه هم دا غبریت په بغن کې شوی دی، خو د وتیزو قبیلې مشر حاج محمد کریم اورگزی راته ویلو چې دا کار دوی نه دی کړی. اگر ته ویلو چې پر 15 جنوري په کوهارت کې امنیتی مشرانو ته په سلو گاډو کې د سامانونو وړلو اجازه تر ورکولو پس څنګه دوی کولای شي چې حمله وکړي پر گاډو باندې. او هغه دامر ته ویلو چې نه پوهیږي داسې څنګه وشولو خدا کار دوی نه دی کړی.
اوس مونږ چې دا دې کې د مرګ جوبلی د شمیری د ګورو تاریخانه ته وی چیرې دوا سکیورټی فورسز امنیتی ځواکونه وجل شوی دی، 15 ورسره زخمیان دي، شل چې دینو دا ورکو اوس پیدا شوی دی، دا په یو کالج کې دی، په یو تعمیر کې دی، بیا تا وی چیرې دوا ډرایوران چې دین هم وجل شوی دی. نو مونږ چې دا ټول راځي کو نو مونږ دا ویلی شو چې یره سلور کسان مړه دي او 15 زخمیان دي، یعنی سکیورټی فورسز او ډرایوران دواړه.
بالکل دا د سکیورټی فورسز دوه کسان دا خو مونږ ته تصدیق شوی دی، دوه کسان چې کوم دي دا د ډرایورانو خبره شوله، او دغه شانتي دوه عام وګړي چې کوم دي چې هغه په شیلینګ او په ډزو پاګه کې شوی دي. نو کدا مونږ رایوزه کو نو شپږ کسان د مړکېدلو مونږ ته تصدیق وشولو، او دغه رنګ 15 کسان چې کوم دي دا امنیتی سرتیری جوبل دي، او دینه علاوه چې کوم دي 15 نور چې کوم دي هغه دینو لسو کسان دغه هغه دي. نو ورسره چې دا حساب ورته لګوونه شپږ کسان او د لسو کسانو شپږ کسان د مړو او د لسو کسانو د زخمیان کېدو خبره چې کوم دي مخې ته راغلي دا اوس پورې.
ټیک ده طارق، ډیر مننه کوم د معلوماتو لپاره او تله خورز وړو.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
اوریدونکو د کورم په موضوع کې پاتې کیږو. په کورم کې ل درې نیمو میاشتو د تګ را تګ لارې تړلې پرتی دي، د سیمې لارې پر تړل کېدو نه یوازې غلطه د خوراک څخاک تیلو د ژوند د نورو ضروري سیزونو کمیره مسته شوې دي، بلکې په سیمه کې دوایانې نشته او رنځوران د تکلیفونو سره مخ دي. د سیمې ډاکټران وایي که دوایانو ضرورت پوره نه شو نو یو انساني المیا رامنځته کیدی شي. بلخوا چارواکي وایي چې د هلیکاپټرو په وسیله د سیمې هسپتالونو ته د دوایانو ورسولو هڅې روانې دي. طارق اورکزی نور تفصیل راکوي.
د کورمې ډاکټرانو اتحادیې ویلي چې په سیمه کې دوایانې د نشتون له کبله انساني المیا د خپلېدلو یاره پیدا شوی. د پړچنار هسپتال ډاکټر سی شجاعت حسین مشال رډیو ته پر 15 جنوري ویلي د سیمې تګ را تګ لارې بند دي چې داسې ورته دوایانې راځي او نه مریضان له ضلع بهر د علاج لپاره نورو هسپتالونو ته منتقلولی شي. حسین وایي په سیمه کې ساړه موسم د راتلو سره بیماریانې زیاتې شوي، خو مخه یې د نستلو لپاره په هسپتالونو کې ورسره اکسیجن او دوایان شته او نه له بازارونو ورته مدد ملاویږي. ډاکټر زیاتوی کچو هم د هوایی لارو په ذریعه دوایانې ولېږلې شوي، خو هغه د شپږو لکو آبادی ضرورت نه پوره کوي.
یوې هفته کې که میډیسن نه راغلو نو موږ به هینډ زب شو. هاسپیټل ته صحیح دی میډیسن رسی، خو هاسپیټل میډیسن باندې دوره زیاته علاقه نه شي ستلی. دلته شوګر مریضان دي، دلته د بلډ پریشر مریضان دي، دلته د مو علاقه سړه دی، مو علاقه کې د سینې ډېر زیات مریضان دي. دمه نو هغه کې څه خاص قسم سپریګانې کېږي، تقریبا 1 مهینه نه هغه سپریګانې شارټ دي. نشته
په کورما کې د صدې او پړچنار سرکاري هسپتالونه د ضلع غټ روغتونونه دي، او هغلته د اتولکو آبادی د مریضانو بوج پر همدغه هسپتالونو دي. په پړچنار هسپتال کې هر ورځ 2300 مریضان لیدل کیږي، او همدغه رنګ د صدې په هسپتال کې د نومبر میاشت تر 3000 پورې د ایمرجنسی یا بیړني حالاتو ناروغانو علاج ترسره شوی. په سیمه کې له اکتوبر او لنی نیټې تر 15 جنوري پورې د پړچنار او صدې په سرکاري هسپتالونو کې د صحت محکمې چارواکو تر مخه 350 ماشومان ژوند ته لاس ورکړی. د ضلع په هسپتالونو کې یوازې د پړچنار په سرکاري روغتون کې د مریضانو لپاره د نسره او وارډ سهولت شته، چیرته کې دا وخت تر 45 ماشومان داخل دي. د شاخ دولت خیلو یو ځایي مشر لایک حسین مشال لوډیو ته وایي د پړچنار په هسپتال کې یو شمیر مریضان داخل دي چې د بیمارو لپاره ورته متعلقه او ضروري دوایانې نشته چې دغه صورتحال دوی لا پریشانه سره مخامخ کړي.
میډیسن کې لاته او بل طرف ته هغه ماینس سړکې او آلته ایڈمیٹ دی سالتا دی لرګیو دی بجلی او دی گیس کې لاته راغله. او دین علاوه خوراک او تا یو شدید تکلیف دی کلو نه غوی خوراک نشی ولای او دینه سی واس پر چنار چور هوټل دی هغه مکمل باندې کوم مریضان سه وفات شي هغه د فاره دی فیول نشټوالی واجینا هغه ته ایمبلنس اویلیبل ندی.
بل خو په دغه د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د اما اړیکو یو چارواکه اتولا مشال لډیو ته وای دوی د هلیکاپټرو په ذریعہ تر اوسه د 11 کروڑ روپو مالیت په زرګونو کیلوګرامه دوایانې د سیمې هسپتالونو ته فراهم کړي او زیاتوي تر څو چې لارې نوي کولو شوي دا سلسله به جاری ساتي.
موږ ابل ورځم تقریبا د 15 لاکھ میډیسن لګېدي ځنه چې ډونیټډ دي هغه لګېدي ایمرجنسی دوایان شته ډاکټران شته اوس به یو ډاکټر بلم سدې تور ولېګو ټول به چوز چې کوم دي آی سیز دی پاغې ټول کې میډیسن اویلیبل دي د ماشومان میډیسن اویلیبل دي د اپر او د لوور کورم چې کوم روټین په کال کې 2-3 ځله دي دوایان اخلي کوارټرلی کنه هغه پرچیز دوایان موږ اوس پرامن چلو هاوس تر وغوختي هغه به مرته موږ اوس په هلیکاپټر کې لګو نو پای کې به د روټین د دوایان د مسلې ختم شي.
په کورما کې پر 16 سپتمبر د شیاګانو سنیانو ترمن د یو بل پرزمکو مورچه جوړولو په خبره جګړه تر پریدلو هغل تا ټوله تګرا تګلاري تړل شوی. په سیمه کې هر ورځ کاروایانه بدلو په ذریعہ حکومت د خلکو تګرا تک ستونزه په ارضی بنیادو حل کوله خو پر 12 اکتوبر د سنیانو کنوایي او بیا ورپسې پر 28 نومبر د شیاګانو کاروان د وسلوال برید لاندې تراتلو پس هغه سلسله ودریدله. پر 28 نومبر د بګن پر سیمه تر یرغل پس دواړه فریقین یو ځل بیا ونخلیدل چې تر نه ورځو پورې هغه جګړه دوام موندلې وو چې پکې تر 2500 زیات خلکو ته مرګ ژوبله اوختي وه. که څه هم په کوهاټ کې 600 مشرانو ترمنځ امن معاهده شوې خو په مندریو کې د وتیزو قبیلې د خپل مطالبو په حق کې شروع احتجاج هغلته د ټل پړچنا سړک بیرته د خلاصېدلو په لاره کې تر ټولو لوی خنډ دی. په سیمه کې امن معاهده تر کېدلو پس حکومت تر 16 جنوري پورې 3 ځل لاسمنونو بار کنوایي بوتلې خو په هغه کې د سیمه ډاکټرانو په خبره دوایانې او نور روغتیایي ضرورت ورته نه دی پوره کړی شوی. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
اوس ورځو شمالي وزیرستان ته چرته چې د میرامشا د ړنګ شوي بازار دکانداران وایي چې د حکومت لخوا د دې لپاره منظور شوي څه باندې 15 ارب روپۍ هم ټولو اغېزمنو دکاندارانو ته نه دي ورکړل شوي. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې دغه پیسې دې زر تر زره ورکړل شي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر وایي چې دغه ستونزې د هواري لپاره هڅې کوي. یاد دې وي چې یاد بازار په کال 2014 کې د ضرب اعظم پوځي عملیاتو پر مهال لنګ شوی و. تفصیل عمر وزیر راکړي.
ضرب اعظم عملیاتو کې ړنګ شوی د میرامشاه بازار دکانداران او مارکیټونو مالکان وایي چې کالونو پس هم دوی د خپلو تاوانونو معاوضې ترلاسه نه کړل شوی. د بازار اغېزمن شوی دکانداران وایي چې 2014 کال فوځي عملیاتو کې ړنګ شوی بازار تاوانونه د ستنېدو پس خپل حکومت فوز لیکلی شمارلی او هم یې منظور کړي خو چې معاوضې اعلان شوې نو تر نن پورې ټولو اغېزمنو ته نه دي رسېدلې. د میرامشاه بازار دکاندارانو کمیټې چیرمن ثناءالله خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی ځپل شوي د کالونو نه په معاوضو پسې ګرځي. تر شوی وفاقی حکومت چې ورته 1.5 ارب روپۍ معاوضې جاری کړې لا هغه هم ورته نه دي رسېدلې. نور دې نه زوراوي
چې شمالي وزیرستان چې دینار شاه په زوري راغلو د 5 ارب 4 کروڑ روپۍ او پات منځیر غړل کال از جوته دوار باندې په مشته مخشه روپړل 3 ارب سه پوسه روپۍ پته شولې په مشته د مخشه 1.5 ارب روپۍ منځیر شولې چې کله نه کومه ده ام پی ایس ولو بیا منیسټر شولو په دا سره چې بیج میټینګ وکړل بیا ته چې ان شاء الله چې د سمره پیسې دې نه راشه بازار لا پته دې دا زه ته روبس او سه 1 ارب روپۍ دې سو به سره پته دې او سه کان دوار باندې فائدې وفاق سره پته کیږي. ډېر کول نه ډېر شولو چې مشتا د خپل معاوضې ملاونه شولې مېر نه رمزي سټډي نشي بیروزګار شولې بیکاروبار شولې هر شی متباو بربوس شولو هغه کلو کل دی کنا نو کل دی چې بیروزګار شوی دی او شوی چې د خپل حق ته ملاو شي چې نه رمزي دوه نظر ویږي.
ضرب اعظم عملیاتو کې د میرامشاه میرعلي او د داخل بازارونه مکمل لړنګ شوی ول چې د خلکو ترستانه دوپس حکومت فوج ژمنه کړې و چې د ډنګو کورونو او بازارونو اغېزمنو ته به د هغوی توانونو معاوضې ورکوي. د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه په وینا د میرعلي بازار ټولو دکاندارانو ته معاوضې ورکړل شوې او میرامشاه بازار صد پسه 6000 اغېزمنو کې صد پسه 3000 دکاندارانو ته د معاوضو چکونه ورکړل شوې دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ځانګړی استازي صوبایي وزیر ملک نک محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د دکاندارانو معاوضو جاری کولو لپاره لګیا دي. ورځ دوا کې به یو کیس جاری شي. هڅه کړې چې زر د ټولو دوکاندارانو معاوضې فنډز د ضلع مرستیال کمیشنر اکاونټ ته ولیږل شي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم هم مشال ریډیو ته وویل چې سدپا صدر زره دوکاندارانو ته د معاوضو چکونه رسېدلي، پاتې شوي دوکاندارانو ته به هم زر معاوضې ورسول شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال راډیو دا
اردوونکو سره ځو. ځینو سیمه ایزو او نړیوالو چارو ته د امریکا، قطر او مصر په منځګړیتوب د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ اتفاق شوی دی چې په غزه کې به اور بند کړي. حماس به یرغمالیان خوشی کوي او اسرائیل به په سلګونو فلسطینی زندانیان آزادوي. دا موافقه پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې لسو ونیو خبرو اترو وروسته لاسلیک شوه. په دغه اړه باندې تفصیل د منور شاه په راپور کې و.
قطر او امریکا بیگانه وخت اعلان وکړ چې په غزه کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ اوربند او د یرغملیانو د خوشی کولو لوزنامه شوه ده. د قطر وزیر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن الزانی په دوحه کې بیگایي خبری غونډه ته ویل چې اوربند بعد راتلونکي اتوار په ورځ عملی کیږي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې دواړه خواوې به د دې لوزنامې په شرایطو باندې عمل کولو ته ژمن پاتې شي او جګړه به ختم شي. دا راز د امریکا ولسمشر جو بایدن هم بیگا ویل چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ په لوزنامه ډیر مطمئن شوی او دا چې د دې لوزنامې لپاره شوی خبرې اترې د ژوند د یو سختو مذاکراتو څخه وي. نوموړی وایي د ډاډمن دی چې د دې لوزنامې دویم پړاو به جنگ په مکمله توګه ختم کړي. جو بایدن زیاته کړه چې د اوربند له پیل سره به په غزه کې د بشري مرستو لړۍ تونده شي او یرغمالیان به له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. د قطر وزیر اعظم شیخ محمد خبری غونډه ته هم داراز ویل دا لوزنامه درې پړاوونه لري چې په اولنی پړاو کې د 20 خرزنی اوربند پر مهال به درې دیش اسرائیلی يرغملیان خوشی کیږي او اسرائیلی ځواکونه به د غزې لګړ میش توسي مسخه اوزي. دی وای په دې موده کې به د غزې به کورشوي خلک هم خپل کورونو تستنیږي. د نوموړي په وینا د دې 20 ورځنی اوربند پر مهال به دا فیصله هم کیږي چې په دویم او دریم پړاو کې به د اسرائیلي یرغملیانو په بدل کې څومره فلسطینی قیدیان خوشی کولی شي. د حماس او اسرائیلو ترمنځ دا لوزنامه د قطر، امریکا او مصر په مزګرتوب وشوه او د قطر وزیر اعظم شیخ محمد خبری غونډه ته ویلي چې په قاهره کې میشته د درې واړو منځګړو هیوادونو یو ګډه ډله به د دې لوزنامې د شرایطو د عملي کېدو څارنه کوي. د دې لوزنامې له اعلان وروسته په تل ابیب کې د یرغملیانو د خوشی کولو لپاره مظاهرینو د خوشحالۍ څرګندونه وکړه او په غزه کې هم زرګونو خلکو خوشحالۍ ولمانځلې. دا په داسې حال کې ده چې د حماس وسلوالو د 2023 کال د اکتوبر په 10 په اسرائیلو برید وکړ چې پکې یې د اسرائیلي حکومت د رسمي شمیرو تر مخه 210 اسرائیلیان ووجل او 251 یې یرغمل کړل. له هغې وروسته اسرائیلو په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل چې پکې یې تر اوسه د حماس د روغتیا وزارت د شمیرو تر مخه له 46,000 څخه زیات فلسطینیان وجلي دي. امریکې او یورپی ټولنې حماس ترهګر ډله ګرځولې ده.
د امرو شهر پر موریدو په خیبر پختونخوا کې په نشو د روغدو کسانو د علاج مرکزونه وایي چې په دې صوبه کې ډېر ځوانان د نشو لور ته روان دي. دوی زیاته کړې ده چې د حکومت او مور پلار نه پاملرنه بیروزګاري او په اسانه نشو ته لاسرسی هغه څه دي چې له وجې ځوانان په آیس، هیروینو، چرسو او نورو نشو اخته کیږي. په دغه اړه باندې تفصیل د اسرا علم مومن په راپور کې.
لونډی سره باندې چې لاړم بس یو ملګری د لارې ملګری و نو هغه دی ته نشه کې موتی ما یا
دا خبر پخوا د سوات ملک آباد کلی 15 ارسلان عمر دی. ارسلان د ورور او پلار درې وړه په نشو اخته دي. ارسلان د 14 کالو وو چې د آیس، هیروینو او چرسو نشه یې پیل کړی. نوموړي د جنوري په 15 مشالې ډوته ویل چې د دوی په کلي کې د د عمر شاوخوا 15 کسان په مختلفو نشو اخته دي. ارسلان وایي نشه یې وروسته له هغو شروع کړه چې د کور خلکو به هر وخت دا تنګولو او ورته به یې ویل چې ته نشه کوي. ارسلان وایي خپلو خپلوانو به هم له ده کرکه کوله او ورته به یې ویل چې د نشه یې زویا. ارسلان چې د لوهاري کار کوي وای په خپل پیسو به یې ځان ته نشه خستا. نوموړی وای چې کله هم غم خادی ته لاړ شي نو خپلوان یې له ده سره خپل بچی لوبو ته نه پرېږدي.
نو جی دغه پرې خودل به راځ نه چیرې ته نشي د چې د نور رات نشي اني دغه چې زه ور ټیم لري مو خو نږدې به راځ نه پرې خودل بس ما ته بس پک کته چې په لار بوته مو اده نشي دی نه شي زه به ما وی وی د دې به راځي زس پک پخ کر په خاندان کې بم سپکم د چا ورا باندې سپې پاروم نو نو
همدار سرګندوري د سواد منګلور سیمه 25 کلنه شهزاد هم کوي. شهزاد په 13 کلنۍ کې لومړی چرس او بیا هیروئن آیس او نورې نشې شروع کړې. د ارسلان په څیر شهزاد هم وایي چې ملګرو په نشو راړولې. شهزاد د جنوري په 15 مشالې ډوته ویل چې کله ورته نشه نه ملاویږي نو ډېر زیات تکلیف سره مخ کیږي.
دردونه بو تکلیف په واوري او هغې له خو به وکته که دار سېږي نه بو پیسې به ولکتی نشه به کوله.
ډاکټران وایي د آیس هیروئن او نورې نشې پر مغزو هم ناوړه اغېز کوي او آن سړی تر لیونتوب رسولی شي. د ارسلان او شهزاد علاج دا مهال په سوات کې د نشیانو د درملنې یو مرکز نوي ژوند کې روان دی. د دې مرکز مشر ریاض احمد حیران د جنوري په 15 مشالې ډوته وویل چې په دغه مرکز کې دا مهال د 80 کسانو علاج روان دی چې زیاتره ځوانان دي. نوموړی وایي نور هم ډېری ځوانان په نشو اخته دي خدا دومره وس نه لري چې درملنه یې وکړي. ریاست د خبر پښتونخوا په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې د مرکزونو د اتحادیې غړی هم دی. وایي په دې صوبه کې ورته رجستر مرکزونه شاوخوا 50 دي او د نشیانو شمېر په لکونو کې دی. ریاض وایي د میندو پلرونو نه پاملرنې، خراب ملګري او د پوهاوي د نشتوالي له کبله ډېری ځوانان د نشو لور ته ځي.
یا کم بچی ته ډیر زیات لاړ محبت او دا ملاو شوی هغه مونږ چوی ډیر نازبین دی نو هغه خلک چې دی دې ته ځي او ورپسې چې دی غلط محفل چې دی یعنی ډیر غټ اثر چې کم روان دی. نن سبا چې کم ځوانان روان دي او مونږ د هغو نه کومه هیسټري اخلو نو هغه هم دغه وایي چې مونږ چې دی بس د ملګري د لاسه ملګري د سکل جمعه سره شروع کړل. د دې نه علاوه مختلف کازز دي دا په کوم ویل کېږي چې دا یعنی اکسټرا انرژي دپاره ځینې خلک چې دغه دا کاروي چې ماته یعنی ذهین شما.
د خبر پښتونخوا په چارسده کې د روښانه سبا ویلفیر ارګنایزیشن په نوم د نشانو د علاج مرکز مشره ډاکټره سبا حمید بیا وایي چې کوم کسان د آیس نشه کوي نو دوی کې زیاتره خپلې مېرمنې هم په دغه نشو رړولې دي. البته نوموړی وایي چې د کلتوري محدودیتونو له کبله په نشو د روږدو مېرمنو علاج دوی هم د هغوی په کورونو کې کوي. ډاکټرې سبا حمید د جنوري په 15 مشالې ډوته وویل اکثره مېرمنې د اپریشن یا نور علاج یا ذهني ناروغیو پر مهال د خاص قسم دوایانو او انجکشنو استعمال له وجې په نشو اخته کیږي.
راغلی دي چې مطلب یو فیمیل د سی سیکشن شوه دی یا دنه علاوه بل څه اپریشن شوه دی هغه ته په ټایم کې نالبین انجکشن نه لګي درد کور کولو لپاره نو هغه بیا چې کله مطلب هغه بیا خشه ویم دی هغه انجکشن او هغه اډیکټ شوه دی نو بیا هغه انجکشن نه لګي. فیمیل کې زیاتره موږ سره دا انجکټیبل راځي.
دغه راز د مردان په تخت بای کې یو ډاکټر خالد عثمان چې خپل میډیکل کلینیک هم لري وایي چې په دغه سیمه کې هم په آیس هیروئن او نورو نشو د اخته ځوانانو شمېر ډیر زیات شوی. عثمان د جنوري په 15 مشالې ډوته ویل چې کله دغه ځوانانو ته نشې نه ملاویږي نو بیا د ټوخي او نورو دوایانو استعمال کوي.
هغه چې دی نو دی غواړي او د نشې په تور استعمالوي هغه چې دی نو بیا څه د کول ډرنکس دي هغې کې مکس کوي ټیبلټس کوي ګورو کوم چې دی نو څوک الفرازولام غواړي څوک برومازیپام او څوک یو سیزنازي او دا مختلف نومونه دونه زده کړي چې دونه فارمیسي والا نه ورځي.
مشال ډو د خبر پښتونخوا صحت وزیر سید قاسم علي شاه او نورو اړوند چارواکو ته فون وکړ چې په دې صوبه کې د نشو د استعمال په اړه ورسره خبرې وکړي خو هغوی زمونږ فون پورته نه کړ. البته د خبر پښتونخوا حکومت په 2023 کال کې له نشو د صوبې پاکولو هوډ څرګند کړ او دې لړکې یې یوازې د پېښور لپاره څه باندې 300 میلیونه روپۍ اعلان کړي. دغه راز په وروستیو څو کلونو کې څو وارې صوبایي حکومت اعلانات وکړل چې د عملیاتو پر مهال یې نشه یي توکي او د دې سلګونه خرڅونکي نیولي دي خو د دې باوجود له حکومت سره په نشو د روږدو کسانو شمېرې نشته. البته په پېښور کې د حق اواز په نوم یوه ناحکومتي اداره چې په مخدره موادو د روږدو کسانو علاج کوي د دې مشر محمد شفیق مشال ډو ته ویل په خبر پښتونخوا کې شاوخوا 2 لک خلک په بیلابیلو نشو روږ دي. مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
مشال لیډو د هغې اوریدونکو همدا سره د روانې خپرونې نیمایې ته رسیدلي وو. راځئ چې د دې وخت مهم خبرونه وو. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د ګاډو په کاروان په برید کې 2 سرتیري وژل شوي او وروستو د پوسټ په بمبار کې 15 ولسي وګړي جوبل شوي دي. د پولیسو او لوړپوړو چارواکي د نوم نښودو په شرط مشال لیډو ته ویلي دي چې د امنیتي سرتیرو په بدګه کې هغه قافله نن لټله د پاړچنار په لور روانه وه چې په بګن کې ورباندې حمله شوې ده. د خیبر پښتونخوا د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار دکاندارانو پر حکومت غږ کړی دی چې د فوجي عملیاتو پر مهال د ړنګوشو دکانونو د معاوضې پاتې پیسې دې ورته ورکړي. د دکاندارانو د اتحادیې مشران وایي چې حکومت د دې لپاره 15.5 ارب روپۍ معاوضې منظوري کړې دي چې پکې تر اوسه پورې ورته یوازې 2 ارب روپۍ ورکړل شوې دي. د خیبر پښتونخوا په شنګله کې د پولیسو په یو چوکۍ وسلوال برید کې 2 کسان جوبل شوي دي. پولیس وایي چې دا پیښه بیګا د شپې ناوخته په پورن تحصیل کې رامنځته شوې ده. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. ملګرو ملتونو پرون خبرداری ورکړې ده چې روان کال کې په افغانستان کې تر 15 لک ډیر ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. دا بالیوډ نوموړی اداکار سیف علی خان په خپل کور دننه د چاقو په برید کې ټپي شوی دی. د بمبئی پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې پلټنې روانې دي خو داسې ښکاري چې دغه تن د غلا لپاره د سیف علی خان کور ته ننوتی و. او د امریکا ولسمشر د خدای پامانه په وینا کې په دې هیواد کې د جمهوریت د راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې ده. جو بایډن د جنوري په 15 ملت ته په وینا کې خبرداري ورکړه چې په امریکا کې د شتمنو حکومت یا اولیګارکی د جوړېدو په حال کې ده. دا وو د دې وخت مهم خبرونه. اوس راځو یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو ته. د پاکستان په سینټ کې د جبري له درکېو کسانو په معامله باندې خبرې اترې شوې دي. د جمعیت العلماء اسلام پارلماني مشر د سینټ په غونډه کې پرون ویلي دي چې په بلوچستان کې د خلکو جبري له درکه کولو عمل ډېر ګړندې شوی دی چې تورې په صحیح یا غلطه توګه په امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو لګي. د قانون وزیر نذیر تارړ دغه په ځواب کې ویلي دي چې جبري له درکې د وزیر اعظم او ټول کابینې لپاره لوی ننګونه ده. هغه د حکومت هغه ګامونه وشمیرل چې د دې ستونزې د هوارولو لپاره پورته کړي دي. تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکړي.
د پاکستان حکومت منلې ده چې د خلکو جبري له درکول په ملک کې لوی ستونزه ده. د پاکستان په سینټ کې په 15 جنوري د جبري له درکیو په مسله خبرې وشوې. په سینټ کې دا مسله د جمعیت العلماء اسلام پارلماني مشر کامران مرتضی راپورته کړه. هغه په بلوچستان کې د امنیت په اړه خبرې کولې او وی ویل چې په بلوچستان کې خلک د جبري له درکیو په ضد احتجاجونه کوي او لوی لارې وتړې چې په نتیجه کې د ځینو سیمو اړیکه د سوسو او نوی د پاره د نور ملک نه وشلېږي.
تاسو
به دې ته فکر کړی چې د 1300 ورځو بلکه د 100 اونیو ورځو د خلکو پورته کولو عمل ډېر تیز شوی دی. د خلکو د پورته کولو نه مطلب د هغوی په ناکامونو توګه جبري له درکه کول دي او د دې الزام په صحیح یا غلطه توګه په امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو لګي. د دې په ځواب کې د بلوچستان لوی لارې د 100 ورځو د پاره وتړل شي. دوی د خلکو پورته کولو عمل نه پرېږدي او خلک لارې بندول نه
پرېږدي.
کامران مرتضی وویل چې د مچ په سیمه کې د 100 ورځو د پاره د حکومت واک نه و او دغه شان پیښې بیا په زهري او مستونکې هم وشوې. هغه وویل چې بلوچستان کې داسې پیښې اوس هره ورځ کیږي او الزام په هغه ځواکونو لګي چې د مرکز د امر لاندې کار کوي. په نتیجه کې بلوچستان او د بلوچستان خلک د ریاست نه لرې کیږي، خو چاته د دې خبرې احساس نشته. د کامران مرتضی د خبرو په ځواب کې د قانون وزیر نذیر تارڑ وویل چې د جبري لدرکیو ستونزه ډېره پخوانۍ ده او ډېره پیچلې هم ده. د دې اړیکه په ملک کې د بهرنۍ لاسوهنې او د ترګرۍ په ضد جنګ سره ده. هغه وویل چې کامران مرتضی په خپله هم د پارلیمان د هغه کمیټې غړی و چې حکومت جوړه کړې وه او د جبري لدرکیو ستونزو حل کولو دپاره یې بلوچستان او پېښور دورې هم کړې وې او ډېر کار یې کړی و. هغه وویل چې په ملک کې جبري لدرکۍ د وزیر اعظم او د ټولې کابینې لپاره لویه ننګونه ده. موږ د جبري لدرکیو دپاره جوړ شوی کمیشن بدل کړو. یو محنتي او ښه کردار لرونکي د سپریم کورټ ریټایر جج ته مو دا ذمهواري وسپارله. د کمیشن صوبایي غړي مو هم بدل کړل. د لدرکه شوو خلکو د کورونا دپاره مو د 500,000 مرستې اعلان هم کړی دی. د دوی د کورنیو غړو ته مو د جایداد د انتقال او نورو کاغذونو په جوړولو کې اسانتیا برابرولو دپاره قانون سازي هم کړی ده. په اسلام آباد کې د جبري لدرکیو په ضد کارکوونکي سازمان ډیفنس آف هیومن رایټس مشر امینه مسعود جنجو مشال رادیو ته وویل چې هغه د حکومت او د کمیشن د کار نه بالکل مطمئنه نه ده، ځکه چې هر کال د جبري لدرکه کسانو شمیر زیاتیږي او لدرکه کسان نه موندل کیږي.
14 سال پہلے 135 کیس سے یہ سٹارٹ ہوئے تھے.
14 کال پخوا په ملک یو سل 15 کسان جبري لدرکه وو، خو اوس دا شمیر 3,000 زیات. هر ورځ د پاکستان خلک لدرکه کیږي او د دوی کاروبار روان دی. د خلکو جبري لدرکه کول یو خطرناک جرم دی، خو دوی تر اوسه د دې مخنیوی نه دی کړی. دې کمیشن د 1,000 لدرکه کسانو په اړه امر کړی و چې حاضر یې کړی، خو هغه حاضر نه شول او دوی نور څه عملی ګام هم پورته نه کړو.
اوپر عمل درآمد نہیں ہوا.
د یادونه وړ ده چې حکومت په 2010 کال کې د جبري لدرکیو د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړ کړی و. کمیشن ادعا کوي چې د 2000 لدرکه کسانو قضیه یې هوارې کړې دي، خو د لدرکه کسانو کورنۍ وایي چې کمیشن د هغوی درک نه دی لګولی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
راشد خټک راپور مو ورده. د بلوچستان زده کوونکو، سیاسي ګوندونو او د تعلیم کارپوهانو په صوبه کې د حکومت له لوري په تعلیمي ادارو کې په سیاسي هلو ځلو د بندیز فیصله مسترد کړی ده او زیاته کړې ده چې دا یو غیر جمهوري عمل دی. د بلوچستان حکومت د جنوري په 8 د صوبې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو په سیاسي هلو ځلو بندیز لګولی دی. د زده کوونکو د ځینو اتحادیو لخوا فیصله شوې ده چې د سیاسي ګوندونو په مرسته به د حکومت د دې پریکړې پر ضد احتجاجي تحریک پیلوي. په دې حقله نور معلومات ایوب ترین راکړي.
د بلوچستان د زده کوونکو د بیلابیلو اتحادیو یوه غونډه د جنوري په 14 نیټه په کوټه کې سوې ده. په کوم کې چې د حکومت لخوا د صوبې په تعلیمي ادارو کې پر سیاسي هلو ځلو د بندیز غندنه سوې ده. دوی پریکړه کړې ده چې د جنوري په 2 نیټه به د حکومت د دې فیصلې په ضد د بیلابیلو سیاسي جماعتو مشران په یوه خبري کانفرنس کې د راتلونکي لپاره تګلاره وټاکي. د خبره د پښتونخوا د زده کوونکو د اتحادیې مرستیال تنظیم کوونکي یار محمد بریال د جنوري په 15 نیټه و مشال ریډیو ته وکړه او ویل چې په یاد غونډه کې د پښتون سټوډنټ ارګنایزیشن PSO ترڅنګ د پښتون سټوډنټ فیډریشن او بلوچستان زده کوونکو د دوو ډلو مشرانو هم برخه اخیستې وه.
هغه دا وغه عدالت ذریعہ اخیستې ده. د عدالت له لورې دا جاری کړی دي چې په تعلیمي ادارو کې به سیاست باندې په سیاسي تنظیمانو باندې پابندي وي. نو موږ دې غندنه کوو. د دې خلاف به سخترینه اقدام اخو. په اوله مرحله کې موږ پر 2 په کوټه پریس کلب کې د ټولو پاچاهانو پریس کانفرنس راغوښتی دی چې په دې کې به سیاسي پاچاهاني تنظیمونه پر دې باندې غږ کوي. بیا به له دې بعد آینده له عمل تیر کوو. د قانون له لارې چې د دې کم مخنیوی کېږي، قانون خوا ته هم ځو، احتجاج مظاهرو ته هم ځو. لکه څنګه چې د حمیریت په سخت دور کې طلبات تنظیمانو د حمیریت خلاف راوتلي دي او دا شی چیلنج کړی دی، انشاءالله دا ور به هم تنظیمونه د دې خلاف راوځي او سخترین اقدام به په مخ اخلي.
په دې ترڅ کې د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي صدر نصرالله زیر راته وویل چې د صوبایي حکومت دا پریکړه د عیني او بشري حقوقو څخه سرغړونه ده.
د دې سبب زیات په زور شور کې سیاست روان وي. موږ چې دا خبره د صوبایي حکومت نه منو، نه دا د منلو وړ خبره ده. دا په اصل کې د آئین خلاف کار دی. آئین بنیادی دستاویز دی د دې ملک چې هغه پارلیمان جوړ کړی دی او په متفقه رائے جوړ کړی دی. لوستونکي به خپل سیاست کوي او د دې سه به زیات شور زور سیاست کوو. دا زموږ بنیادی حق دی، دا زموږ آئینی حق دی، دا زموږ چې دی د قانوني حق دی.
او خپل د نېشنل ډیموکراټیک ګوند صوبایي صدر احمد جان زیاته کړه چې د دې هیواد راتلونکي مشرتوب د وسنۍ زده کوونکو په لاس کې دی، نو ځکه د دوی لپاره سیاسي پوهنه ډېره مهمه ده.
د بلوچستان حکومت لخوا په تعلیمي ادارو کې د لوستونکو، د ځوانانو، په سیاست، په شعور د پابندۍ کومه فیصله ده، دا
یو عامرانه یو غیر جمهوری یو فاشست اقدام دی موږ د دې په سخته غندنه کوو او دا د ملکی عین او قانون او د عالمی قوانینو د بنیادی انسانی حقوقو منافی عمل دا فیصله ګڼو څه موجوده لږ تر حده پورې یو څه ازادي اوس لوستونکو ته حاصله وه هغه باندې دوی پابندی لګی او دوی یو داسې ټولنه دلته جوړوي شاکی به پر آوازونو باندې په شعور باندې به پابندي او دغه عامرانه نظام چې کوم دوی مسلط کړی دی د یو نام نهاد جمهوریت په ذریعه باندې دې ته نور دوام ورکوي.
او د بلوچستان پوهنتون د استادانو د اتحادیې مشر ډاکټر کلیم برډی چې بیا راته وویل چې په ټوله نړۍ کې د زده کوونکو اتحادیې په سیاست او جمهوري عمل کې برخه لري او د پاکستان آئین و هر کس ته د بیان د ازادۍ حق ورکوي.
جنرل ضیا په دور کې دغه سټوډنټس یونین باندې د یو آرډیننس په نتیجه کې پابندي ولګېدله. تر اوسه پورې هغه پابندي ده. د دې نقصان دا اوسو چې په ملک کې چې کوم پولرایزیشن دی پولیټیکل هغه تاسو وینئ لیډرشپ چې دی د بی سره نه راپورته کیږي او سیاسي پارټیانو کې چې کوم لیډرشپ دی هغه رقم مضبوطه نه دی. نو دا یقینا ډېر تاوان دی په سټوډنټس باندې په سیاست باندې د ملک جمهور او په هغه ادارو باندې. دا صحیح فیصله نه ده. د دې باندې نظر ثانی ضرورت دی او په دې کې دی سټوډنټس یا پارټیانو فرق سي
ځکه چې د دې خله مخه د بلوچستان حکومت د جنوري په اتمه نیټه د صوبې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو پر سیاسي هلو ځلو بندیز لګولې وو. د حکومت له لوري په خبره سوې یو خبر پاڼې کې ویل شوي وو که په کومه اداره کې د زده کوونکو لخوا سیاسي عملیات وسو نو د هغه تعلیمي ادارې د مشر په ضد به حکومت قانوني ګامونه پورته کوي. د خبر پاڼې له مخې چې صوبایي حکومت دا ګام دغه وروسته پورته کړی دی کله چې بلوچستان های کورټ د صوبې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو پر سیاست بندیز ولګاوي.
حجی وسردو کوز جنوبی وزیرستان ته چرته چې د زنغوزیو تاجرانو مشال لیډو ته ویلي دي چې د پنجاب لاهور خار کسٹم چارواکو یې یو سل نوي ټنه زنغوزی په دې تور غیر قانوني ګرځولې دي چې دا په غیر قانوني توګه له افغانستان راوړل شوی دي. دی همدار از وایي چې دا زنغوزی له خپل غرونو او ځنګلونو دي او دې غیر قانوني ګرځول یو ظالمانه اقدام دی. په دغه اړه تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع زنغوزی تاجرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پنجاب لاهور شار کسٹم چارواکیو یې د دوی زنغوزی غیر قانوني ګرځولې دي چې په واجه یې تاجرون د سخت مشکلات سره مخامخ شوي دي. د سویلی وزیرستان لوور ضلع زنغوزی یو تاجر عبدالرحمن وزیر په دغه براکښې ویایي
تقریباً
عبدالرحمن وزیر د خیبر پښتونخوا او پنجاب حکومت نه سو غشتنه کوي. دا هم وروي
پنجاب د جمیش ګاډي جمیش مول تا جمیش پیسې داش نه خطرای نو بچار دوی کې پکې حکومت په دمو ده چار وکو دا خپل تاجر خپل کاروباری دا شوې ماحول میسر کو ځکه چې دا کسٹم کلکټر کې ما پرچا کړی دا د پنجاب ګورنمنت اجازه ته بغیر خبر شي کړی. دا د میج ریکوست دا ورته سول نه چې مهرباني وکړي دا مرانه مور سلو کې میسر باندې د میج د پاکستان شریونو غاړه میشت خپل اغراس دی.
د سویلی وزیرستان چیمبر آف کامرس مشر سیف الرحمن وزیر ویایی چې د سیمې تاجرونی یو طرف ته د افغانستان سره سرحدي دروازې بندش په وجه د مشکلات سره مخ شوي دي او په بل لوري د پنجاب کسټم چارواکیو غیرقانوني ګامونه دغه مشکلات نور هم زیات کړي دي.
زمونږ د پاکستان بیلابیل سیمې چلغوزي کاغه د جنوبی وزیرستان دی کاغه د کول سلیمان د غرودی او کدا د چترال د سیر دی نو د دې مین منډی لاهور ده لاهور کلته یو کلکټر هغه سور از مخته زمونږ پاریان ډیر زیات ستړي کړي وو هغه باندې ناجایز پرچې هم کړي دي نو مونږ په دې باندې په وانا کې مونږ دلته احتجاج ریکارډ کوو مختلف فورم کې آواز هم اوچت کړی دی چې زمونږ سره دا زیاتی ده نه کېږي یو خو زمونږ آلریډي دلته لوکل چې کوم روزګارونه وو بارډر دا بندش دا وجه هم وو تباه او برباد شو بل چې مونږ کوم خپل لوکل پروډکټ زمونږ د پرو علاقو چې ډېر بې وسه خلک دي هغه راغونډ کې هغه چلغوزي هغه بیا لاهور ته وړي نو د هغې نه بیا انټرنیشنل مارکیټ ته وځي نو په هغه باندې دا بې ځایه تنګول زمونږ د اعلی چارواکو نه په دې باندې خواست دی چې زمونږ سره دا زیاتی نه کېږي
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان زنغوزیو تاجرونه مشکلات په باراکشه د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر سره تماس ونیولی هغه په ځواب کې وویل
افغانستان بارڈر باندھی چوک مولی نہ دل دور اڑائی ہاں غلط خبر ہے
دی سویلی وزیرستان زنغوزیو تاجرون مشال ریڈیو تا دا هم ویلی دی چکا دی پنجاب کسٹم چارواکیو دی دوی پا خلاف و خستی شوی غیر قانونی گامونا زر واپاس و نخستل بیاو یه دی سیم تاجرون پلو یه تیجاج لس پوری کولی بنی با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي
په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف غړو د جنوري په 14 په سېنات کې احتجاج کړی دی د دې وینا دا چې د ګوند یو بندي سېنټر د سېنات د چیرمن د امر باوجود سېنټر ته حاضر نه کړی شو د حکومت وزیرانو د دې د احتجاج په جواب کې ویلي دي چې تحریک انصاف په حکومت کې د دوی غړو سره هم داسې چلند کېده د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ خبرې اترې هم دوام لري آیا د سېنټر اعجاز چودري سېنټ تندرا وستل به په مذاکراتو ساغیز ولري تفصیل د راشد خټک پراپور کې
پروڈکشن آرڈر جاری کر دی دیکھیں ابھی ہاؤس میں ہم جا رہے ہیں
دادا پاکستان دا سینیٹ چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی دے چہ جرنلسٹانو پختنو تا جواب وائی ہغا وائی چہ حکومت مخالف گوند تحریک انصاف تو یو بندی سینیٹر اعجاز چودھری پہ سینیٹ کے حاضرولو امر یہ کڑے دے خدا امر دا نہ عملی کولو پہ اڑب دا حکومت وزیران خبر کری پکال 2023 کے پن ہم امید تحریک انصاف بنسٹ گر عمران خان دا درغلائی پہ مقدمہ کی نیول کے دونوں پست ہغا پلویانو پر تشدد احتجاج کرے چہ دولتی دانایو او پوزی تاسیساتو ته پکې زیان رسیدلې وو د احتجاج نه پس ته تحریک انصاف په لسګونو غړي نیول شوی وو سېنټر اعجاز چودري هم د دې احتجاج نه پس نیول شوی وو او د 13 میاشتو راسه د لاهور په کوټلک په زندان کې بندي دی هغه د سېنټ ته چیرمن د امر باوجود هم په 14 جنوري سېنټ ته را نه وستل شو د زندان انتظامی په یو لیک کې ته هغه نه راوستلو وجه امنیتي ستونزې وخولې د تحریک انصاف سېنټرانو د سېنټ ته چیرمن په امر عمل نه کولو سخت احتجاج وکړو د 13 میاشتو دروښته منټه راسه ته حکومت او تحریک انصاف ترمنځ په ملک د سیاسي تودوخه کمولو په غرض خبرې اترې هم دوام لري ځینې تجزیه‌نگران وایي چې د اعجاز چودري سېنټ ته حاضرولو امر هم د دې مذاکراتو د کامیابولو لپاره شوی وو خو په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایرکټر نیوز او تجزیه‌نگار مبارک علي مشال رډیو ته وویل چې د اعجاز چودري د حاضرولو حکم د سېنټ چیرمن جاری کړی وو او د سېنټ چیرمن د پیپل پارټۍ غړی دی چې د واکدار مسلم لیگ سره خپل هم نن سبا اړیکې خې نه دي د دې امر د مذاکراتو سره هیڅ تعلق نشته
د اعجاز چودري پروډکشن آرډر یا لکه نور څه ګامونه دا د مذاکراتو باندې ساسر نظام په خیال چې ساغیس په نه پرې باسي دغه مذاکرات چې کوم دي هغه خو به ظاهره توګه فانی چیرمن عمران خان او نور چې کوم ورکران دي دغه د خلاصول لپاره جوډیشل کمیشن او دغه خلاصول دغه دغه غوښتنه دي خو زه فکر لرم چې دغه غوښتنه صرف یو ده هغه د عمران خان چې کوم خلاصې ده او د هغه چې کوم ده نو هغه ته ریلیف ورکول دي
د تحریک انصاف د احتجاج په جواب کې د قانون وزیر نذیر تارړ په سېنات کې وویل چې تحریک انصاف ته ټولو بندیانو را خوشی کول غوښتنه کوي خو دا ځکه امکان نه لري چې په دوی کې ځنې کسان ته درغلیو او ځنې د ترګرۍ په تور نیول شوی دي هغه وویل چې د تحریک انصاف په حکومت کې به هم د مسلم لیگ د ځنو بندي مشرانو په اړه حکم کېدو چې سېنات یا کمی اسمبلی ته د حاضر کړل شي خو په دې امر به عمل نه کېدو پا
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د جرنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال ریډیو ته وویل چې په ملک کې سیاسي حالت دومره خراب شوی دی چې د تحریک انصاف او حکومت مذاکرات یې نشي سمولی.
تاسو نن سبا په دې پاکستان کې چې چلیږي د هغې اندازه دې خبرې نه وکړي چې هغه په انګریزه کې چې موږ یو ډارک ایرا کې ځو چې د پاکستان ته چې کوم د اپر هاوس آف د پارلیمنټ وایي سینټ پای کې خلک احتجاج کوي اند دې نه زیاته د افسوس او د خطر خبره نور څه کېدی شي. یو سینیټر دی هغه د پروډکشن آرډر جاری کېدو نه باوجود هغه پروډیوس نه کړی شي کنه نو دې نه غټه المیه د پاکستان لپاره نشي کېدی. څو پورې د مذاکراتو باندې هغه امپیکټ خبره وکړه ان پاغي هیڅ اثر نه کیږي او دا کانفیډنس بلډینګ میجر چې کوم دی کنه دا اسی یو شوشه ده د دې ریالټی سره هیڅ تعلق نشته.
د تحریک انصاف او حکومت لخوا د خبرو اترو لپاره جوړ شوو کمیټیانو ترمنځ تر اوسه دوه ناستې شوې دي. حکومت نتیجه نه دا ورکړې. تحریک انصاف د خپلو بندیانو د زندان لاره خوشی کولو او په کال 2023 کې په 9 می او تیر کال په 26 نومبر د لاریونونو په مهال د حکومت لخوا راتکت ته استعمال په اړه د جوډیشل کمیشن جوړولو غوښتنه کوي. حکومت تحریک انصاف ته وایي چې خپلې غوښتنې په لیکلې بڼه دوی ته وړاندې کړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د راشد خټک راپور مو اورېده. او اوس راځو بلې موضوع ته. د ټکنالوژۍ پرمختګ او د موبایل ټلیفونونو زیاتېدو سره زیاتره ماشومانو په کور کلي کې جسماني هلې ځلې پریښي دي، لوبې نه کوي او ډېر وختونه چې دي هغه په سکرین باندې تېروي. له دې وجې نه یوازې د پښتنو په سیمو کې کېدونکې کلیوالې لوبې په ور کېدو دي، بلکې د سکرینونو زیات کتل د دوی روغتیا ته هم زیان رسوي. په دغه اړه د خالد نیاز راپور اورو چې د لوبو کوونکو ماشومانو په غږ پیلې.
د نوخار ضلع 12 کلن فاروق دغه ټولګي کې شنولي کوي او ډېر خوشاله دی چې زیات شنولي وګټل. دی وایي شنولي هفته کې یو ځل کوي چې زیات وخت یې سکول او مدرسه کې تیریږي او بیا چې راشي نو ټي وی باندې کارټون ګوري.
شنولي او کرکټ کوم خو سره ملي کم شوق دی او زه بس چې سکرین او ځان کې موبایل او ګیمونه واکې کوم نه آی په دې خوخه چې آی کې کارټونان ګور کړه واکې ډرامې.
که څه هم فاروق اوس وخت نه لري چې دغه د منډو تړو لوبي وکړي، ولې د فاروق چاچی ناهدا دوی ته ګوري او خپل زوړ وخت یادوي چې کله دا ورکوټی جنای وا
تواړ بو پټ پټونه به ولا ګولو لا وړ وته به وی اپ په بسرا بل ټول براغون شو خشتا لکان جن کای بغړ بردا ما د اوس ماحولونو دا ذریقه دا چې بس ال بچی راشه موبایل ته کینا ال بچی راشه کرکټ ته تولګ مل بچی راشه کارټون ته تولګ م سه شو جن کو بدالو به کول پندرو به ولا ګولا مرګاټه به ولا ګولو اچھا خبر راځه پر پټونه ولا ګوس د کوالی سربتا غ سادهګي خبرې وی او دا سادهګي کارونه
دغلوبی ووس کو ختمی دو دی او ډیری کمی په نظر راځي، ولی ادب سره تړلی خلک سنا سره ډول کی ژوندۍ ساتي. د پښتو ژبې لیکوال او د پیښور پوهنتون پښتو سانګي پخوانی پروفیسر ډاکټر احمد علي عزیز هم دغلوبی د نظم شکل کی ژوندۍ ساتلی دی.
په دې باندې ما پوره کوشش کړې یو سل او 250 لوبې ما د خلیلو او د مومندو راغونډ کړې دي. اگر چې د شکلونو نامې بدلی دی په هر علاقه کې د خپل نوم دی، خو هم په دغه دغه باندې چې کوم دی ټکنیک باندې او په دغه فنی توګو باندې چې کوم دی لوبلې کېږي. ما په یو نظم لیکلی وای زما وړوکوالی ته چر تلاړې و بے تخت باچا ہے ته چر تلاړې هغه بیره کې په ټالی آواز ناستم هیڅوک نه راکئ ټالی ته چر تلاړې د ګودر په غاړه جونه مې همزولې چې پردی کړلې ځوانۍ ته چر تلاړې.
ډاکټر احمد علي عزیز وایي که څه هم نوي ټکنالوژي د وخت ضرورت دی او له دې څخه مخ نشي اړولی کېدی، ولې دې نوي ټکنالوژي بهیر ماشومان د کوټې پوری محدود کړی دی. دی وایي د غلوبې په هغه صورت کې خوندي کېدلی شي چې دې ته لیک او د ډرامې شکل ورکړی شي. دی وایي کوم کامونه چې خپل کلتور او دود دستور هیر کړي نو تاریخ هغوی هم هیروي.
چې څونه مانه کېدی شو نو ما پریزرو کړی دي هغه مې ساتلې دي او انشاءالله څوک په داسې راشي چې دا به ډراماټایز کړي دا به محفوظ کړي دې ته به کتابي شکل یا به زه ورکړم یا به نورو خلک ورکړي. خو دا فولکلور چې کوم دی زموږ نه روان دی او دا سیو کول پکار دی.
د ماشومانو کلتوري لوبو څخه لریواله موبایل او جدید ټکنالوژي بللې کیږي، خو طبي پوهان وایي سکرین ته زیات وخت ماشومانو صحت باندې بد اغیز پرې باسي. د چارسدی تنگی ہسپتال کی دماشمانو ڈاکٹر کاشف علی وائی د منډو تړلو د غلوبي تماشومانو نشنما کې مهم کردار ادا کوي. دی وائی د غلوبو سره ماشومان خو خوراک کولی شي او وجود یې هم تندرست وي.
ماشوم د سیده جدا په لوبو باندې د دې طبیعت حقیقي او د دې سره د دې زړه آزادۍ او خوراک هم سره کوي او خوب هم سره صحیح کوي. د دې نه علاوه که ته سکرین ټایم زیات کړې نو د هغې سره د دوی په ذهن باندې بوج زیات شي، ګنګسوالی زیات شي او د دوی په یو امیجنری ورلډ کې اوسېږي، نو دې ته بیا موږ یو قسم اټیزم هم وایو چې هغه ډیجیټل اټیزم دې ته نن سبا ویلې کېږي، چې هغې کې ماشوم د یو امیجنری یا یو خیالي دنیا کې اوسېږي او د ده په ذهن کې هر وخت هغه شی چلیږي کوم چې په کارټون کې، کوم چې په ریئل ورلډ کې نه، یو کوم امیجنری ورلډ کې. نو دا د ټول نه غټ نقصان دی او د هغې کاندیشن سره تعلق دی.
بلخوا پیښور سره تعلق لرونکي ماهر نفسیات ارشی ارباب وایي بهر لوبې نه کول او زیات وخت سکرین ته تیرول د جسمانی سره سره د ماشومانو ذهني صحت باندې هم اثرات پرې باسي. دا وایي داسې ماشومانو ګڼه کې زړه تنګیږي او وارخطې پی هم راضی.
ټول زما په خپل غټ نقصان چې دی هغه زموږ د چار پیرچل یا زموږ د سوشل سماجی لایف چې کم یو دی ای کې دی. یو بنده دومره ځان له عادت چې هغه خپل سوسایټي سره موو کولی نه شي، ار ورو کمرې ته کیږي، کمرې نه نوزي، کور نه نوزي، ورو ورو هغه چې دی هغه ډپریشن فیس طرف ته روان شي. هغه بنده
پټول نه ژور نظر لرونکي پوهان وای میرګاټي، پټپټونه، شینولي او نورې داسې پخوانی لوبې ژوندۍ ساتلو لپاره پکار ده والدین ماشومان دې لوبو سره اموخته کړي چې دې سره به نه صرف د غلوبې ژوندۍ پاتې شي بلکې د دې د ماشومانو ذهني او جسمانی صحت باندې هم مثبت اثرات پرې باسلې کېدی شي. خالدانیاس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د خیبر پختونخوا مردان کې د مازورانو د لوبو سیالۍ ترسره شوې دي. په دې سیالیو کې لسلو زیاتو لوبغاړو برخه اخیستې ده. دا سیالۍ د مردان ضلع انتظامیه او د خیبر پختونخوا د لوبو ادارې په همکارۍ را جوړې کړل شوې وې. د لوبو منتظمین او لوبغاړي وایي چې په ټولنه کې باید له مازورانو خلکو سره تعصب ونشي او داغې د ژوند د اسانتیاو لپاره کار وشي. تفصیل د عظمت علي شاه په راپور کې اورو چې د دغه سیالیو کې د لوبغاړو په شور پیلېږي.
دا په مردان سپورټس کمپلیکس کې د مازورانو د لوبو مقابلې روانې دي. دا مردان ضلع انتظامیه د خیبر پختونخوا د لوبو ادارې د جنوري په 14مه نیټه د مازوران لپاره د دوه ورځنۍ د لوبو میلې تابع کړې وه. دغه مقابلو کې د کرکټ، بیډمنټن او د منډو به شمول نورې لوبې هم شامل وې. دا مردان اوسیدونکو امتیاز خان مشال ریډیو ته وویل چې ډېرې ملګری ورسره په ډومبي ځل په لوبو کې برخه اخلي چې ډېر خوشاله دي.
زمونږ بیا د پښتو د معاشره چې کومه ده نو دا دی وته وایي ته مازور ته څه کولی شي او په غلطو غلطو القابات وي بلي. نو په دې وجه باندې زمونږ د مازور افراد چې کوم دي نو دا لږ ډیسهارد شي، هغه د زندګۍ نه هغه زړه توریږي. نو زه دې ته دا ریکوست کوم چې اول سپورټ چې کوم دی نو دا د فیملی د طرف نه پکار دی چې فیملی دوی نه سپورټ کوي نو دی به ګورنمنټ سره اوچت کی، دی به نور این جی اوز والا به سره اوچت کی. بیسک شی د فیملی سپورټ دی.
دا مردان اوسیدونکو د خصوصي خلکو د ځغل په مقابله کې کامی چمپیون شیرخان مشال ریډیو ته ویل چې باید د مازور خلکو کورنۍ دي له هغوی سره په لوبو او د ژوند په نورو کارونو کې مرسته کوي چې هغوی هم د عام خلکو په شان خپل ټول کارونه ترسره کوي.
هر خپل ځان سپیشل پرسن مګنه راوځي اولو بهګه کېلو کې سپیشل پرسن دا نه دي، خدای د معاشره د خلک سپیشل پرسن جوړي چې همت کې هر څه کیږي. او زه خپل شکر الحمدلله د پاکستان په صد باندې چین فین میراتن ریس سره میراتن ریس ما دوه درې پیری ګټل الحمدلله.
د ضلع انتظامی په وینا چې د لوبو میله کې د دریو ضلعو لسلو زیاتو مزدورانو برخه اخیستې وه. د مردان ډیپټی کمشنر عظمت الله وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د مزدورۍ سره مخ کسان د معاشرې لپاره ډیر څه کولی شي، باید هغوی ته موقع او خپل حقونه ورکړی شي. نو هم له دې وجې په مردان کې مزدورانو ته د لوبو بشمول نور اسانتیاوې ورکول لپاره کوششونه کوي.
فزیکل ډیسیبلټی اس ډیسیبلټی نه ده، اصل ډیسیبلټی د سوچ او فکر ډیسیبلټی ده. او ما ته په دې ډیره زیاته خوشحالي میلاو شوه. دا مونږ دا نه وایو چې تاسو سره دا مونږ سره اضافي حقو، بلکې دا ستاسو حقوق دي او دا به مونږه 100% انشور کو چې تاسو ته ملاو شي. دا قسم د لوبو چې کم تغذی اکټیویټیز دي هغه ته فاندینګ کیږي، نو ان شاء الله دا به مونږ انشور کو.
د پاکستان بیرو سټیټیسټیک د شمیرو تر مخه پاکستان کې له 12 ملیون سیوا مازوران جن کوي چې ورته د زده کړو، لوبو او د معاش ستونزې ورمخه ته دي. عصمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحی تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړی او تبصری پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.